دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو فروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر تر ازادېدو وروسته څرګندونې، په سوات کې یوه بله هدفي وژنه، په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د کیسونو لپاره ځانګړي عدالتونه، او په بلوچستان کې د طب د زده کوونکو پر احتجاج سربیره یو شمېر نور راپورونه لري. تر څو وړاندې ورکو فرهند اسد چې د دې مهال خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي مذاکرات ته تیار دي، خو باید پر غوښتنې عملی کار وشي. په سوات کې نامعلومه وسوالو د امن کمیټې یو ځایي مشر وجلې، او د نړۍ د دیرشو څخه زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خپل غوښتنو د منل کېدو پورې به مبارزه جاری ساتي، او د هر بیګناه وجل شوي کس پښتنه به کوي. تیر ماښام د ډیر اسمر خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته منظور پښتین مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل له حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي، خو باید پر غوښتنو یې عملي کار وشي.
تر سو پوری چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول، چې دا هغه و دغه و، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر، دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د منظور پښتین وکیل سید اختر مشال ریډیو ته ویل چې عدالتونو پاتو او مقدمو کې د پښتین ضمانتونه ومنل، او د هغه د ازادېدو امر یې وکړ. د پېښور پولیسو د جنوري په 20مه د شپې ناوخته منظور پښتین نیولی و او ویلي وو چې دا کار یې د ډیر اسمل خان د پولیسو پر غوښتنه کړې دي. بلخوا د غورځنګ ګډ شپېر پلویان د منظور پښتین د خوشي کېدو پر وخت تېره ورځ د ډیر اسمل خان د زندان مخې ته ورغلي وو او د پښتین تود هرکلی یې وکړ. د سوات تمټي تاثیر په شکردره کې تیر ورځ نامعلومه وسوالو ځای ته امن کمیټې غړي او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو بجلی دي. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله نوموړی له کوره بازار ته روان و، پر لاره پرې ډزې پیل شوې. د ملکند د پولیسو مشر ډي آی جی اجاز خان د پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی ته په سیمه کې د ځینو وسوالو د ورتګ اطلاع ورکړل شوې وه، نو ځکه یې ځینو ځایي مشرانو ته امنیتي ساتونکي هم ورکړي دي.
فیلال زمون سر چپریشن شروع دیلتا تلتا دا پریزنس اطلاع وا، او دا طول چا چا تا چه خطره وا، نو آغا سنسیتای شیوی مو چیزا غشان کسان موجود دی، سیکیورتی مولا پولیس ورکڑی وا، جاوید شهید سرم دو گن مینانو.
د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د جاوید الله د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د دوی د کورنۍ 15 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. بلخوا په سوات کې پر هدفي وژنو د سیمې ولس اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په سوات کې د مسلم لیگ نون ګوند یو ځایي مشر فیروز شاه په ډزو وژل شوی و. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو خپل احتجاج ته دوام ورکړ. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي غړي دې په اسمبلی کې په مهمو فیصلو او قانون سازۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو له غړو سره مشوره کوي، او سپیکر د غیر سیاسي او غیر جانبدار رویه خپل کړي. مخالفو غړو د روانې میاشتې پر 13 نیټه په اسمبلی کې دننه خپل احتجاج پیل کړی و. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شیر اعظم وزیر د حکومتي غړو د رویې په اړه وویل
اوس خدای باندې بار ختم شو کنه، نو مطلب دا دی بیګا یو کوي سبب لکه، نو دوی غرض دا دی چې دا ابیوز کی د جمهوریت هم دا دی ووټ قدر هم دا دی اسمبلی حالت هم.
مخالف غړي تور پورې کوي چې سپیکر د دوی وړاندې کړل شوي موضوعات د اسمبلی په ایجنډا کې نه اچوي. بلخوا حکومتي غړو په اسمبلی کې د مخالفو سیاسي غړو سره لا هم رابطه نه ده کړې، خو د تحریک انصاف پاکستان غړي وایي په اسمبلی کې ټولو ته یو شان کتل کیږي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنې موافقه کړې ده، خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط. تېره شپه مشال ریډیو ته وویل د لوړې لپاره په ټاکل شوې نیټې اختلافات شته، او د ځنډېدو په اړه یې څه ونه ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري، او که چیرې په تشدد کې عارضي کموالی بریالی ثابت شو، نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 او یا د دغې خوشا لاسلیک شي. تیره ورځ په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې پامپیو وویل دا دومره اسانه نه ده، خو باید د دې موقع نه ګټه پورته شي. په افغانستان کې د تشدد د کموالي د یوې اونۍ په اړه چې د فبروري د 20 نیټې نه پیل شوې ده، پامپیو وویل که چیرې کامیاب شي نو د تیرو 19 کالو په جنگ کې دا لومړۍ اونۍ ده چې په کې به ټولې خواوې له تشدده ډډه وکړي. پامپیو دا هم وویل که چیرې د سولې په اړه خبرې پیل شي نو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د شخړې ټولې خواوې به کښېني او د یو جوړجاړي لپاره به کار پیلوي. په نړۍ کې له 150 زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. دا د هغو هڅو د ناکامه کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتوي چې په کې د کووید 19 په نوم د وایرس د خپرېدو د مخنیوي ویل شوي وو. زیاتره کیسونه په چین کې دي، چېرته چې د تیر کال په دسمبر کې دغه وایرس پیدا شو. له چین سره په جاپان، جنوبي کوریا، اچلی او ایران کې هم د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي. د فبروري په 20 په عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا لومړی کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې هغه کسان شامل دي چې له ایران اتللي دي. بلخوا په الجیریا، کرویشیا، فرانس، سویټزرلند او جرمني کې هم د کورونا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ایټالوي چارواکو پرون ویلي چې په 13 ساعتونو کې په اټلي کې 11 کسان د دغه وایرس مړه شوي دي او 322 نور کسانو کې تصدیق شوی دی. او بل خبر دا چې نن به د پاکستان سپر لیګ اتمه لوبه د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وي. د کرکټ تامیش په ملتان کرکټ سټیډیم کې نن ماښام پیلېږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بای او موسم حال له سراج زهیر نور.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.68 روپۍ لس پیسې او په 1.68 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.6 روپۍ او یا پیسې او په 2.6 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپۍ شپېته پیسې او په 1.6 روپۍ. او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 2.6 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 2.3 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 23، ژوب کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بی عدالتیو ماورای عدالت وژنو او ظلم تر خاتمې به خپل مبارزه جاری ساتي.
خبر خورا سره جاری ساتي، خو د خبرو په ارت دوی مزید پښتون وطن ته بربادې تباهي او خپل عادتونه چې اوسي عادتونه جوړ شوي دي. نو دا که روان دي، نو زمونږ به هم د دجهت تاریخ مخاطب سره روان دي.
د خیبر پښتونخوا په سوات تحصیل مټه کې وسوالو د امن کمیټي غړي او سیاسي مشر جاوید الله وژلی دي. د امن کمیټي یو بل غړي امنیتي ځواکونو د دوی د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي.
وسرب منګ د فوج سکیورټي ادارې دغه وای چې بس تاسو په ټارګټ باندې مونږ دي سکیورټي فورس سره د امن په خاطر باندې مرګتیا وکړه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ډیویژنونو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده. د بشري حقوقو فعالان د دې هرکلی کوي. وای
دلته کې موږ سره داسې څه نظام نشته دی چې یاره یو ماشوم سره جنسي تېر وشي، تشدد وشي، نو بیا د هغه بحالي به څنګه کوو؟
په روان خبرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د شویو اقداماتو په اړه هم راپور لرو. په دې سربیره مو یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي دي. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ. تاسو کولی سئ چې د مشال رادیو ټول خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې ده مشال رادیو .com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لري، نو هلته هم کولی سئ چې د ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه دا مشال رادیو په نامه باندې ځنګړی اپلیکیشن ډاونلوډ کی. دا اپلیکیشن نوم ځدا لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. او سره زو خپل لمړي راپور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي تر څو چې د پښتنو پر مځکه امن نوي راغلی، عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنې نوي درېدلې او د لاقانونیت خاتمه نوي سوي، تر هغه به خپل مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون له زندانه تر خوشي کېدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې په جیل کې ورته د حکومت لخوا د مذاکرات وړاندیز هم سوی و، خو د ده په خبره له خپلو ملګرو او وکیلانو سره په مشوره به دغه کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون له ډیرس مل خان زندانه تر ازادېدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به مبارزه جاري ساتي،
تر څو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي، زمون د دغه پر مخالفت شي کوششونه روان وي، نو دا ډیره ښکاره خبره په دې باندې هیڅ کمپرومایز نشته نه کېدای شي.
د پښتین وکیل سید اختر پرون مشال راډیو ته وویل چې عدالتونو په اتو مقدمو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د ازادېدو امر یې وکړ. له دې وړاندې هم د ډیر اسمل خان ټانک او پهاړی پور عدالتونو پر منظور پښتین لګولي 15 واړه تورونه بے بنیاد ګرځولي وو. د فبروري پر 15 یې د هغه د خوشی کولو امر کړی وو، خو وروسته پر نوموړي درې نور تورونه پورې شول. منظور پښتین وایي له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو دی، خو د دوی غوښتنې دي عملي کړل شي.
داسې یو ملکی سطح کمیټي، داسې یو ملکی سطح کمیشن د مخته راوړل شي چې په هغه کې ټول سیاسي قوتونو یو مشترکه مجموعه وي، ریاست، عدالت، واکدار خلک وي پکې، نو هغه سره بیا خبره روانه شي که مونږ پرې پوه شو چې مونږ ته حق راکړل کیږي. هم سم خبره ده، ډېر ښه، مننه قربان. خو کچیرې نه منل کیږي از موږ سره صرف دا کیږي چې د خبرو هغه خبر خو را سره جاری ساتي، خو د خبرو په ارت دوی مزید پښتون وطن ته بربادې تباهي او خپل عادتونه چې اوسې عادتونه جوړ شوي دي. که پالیسی نه وي کړي دوی هغه کار کوي، کوي هم کوي، نو دا که روان وي نو زموږ به هم جدوجهد د هغې په مخالفت سره روان وي.
پرون تر جیل خوشی کېدو وروسته منظور پښتین مشال راډیو ته وویل چې د جیل حالت د قبایلي سیمو له هغې بهتره وو.
جیل بار دومره وم ته چې جیل نه، خو د جیل چا دروازې غلا کړی وې، نه د جیل چا ډنګ کړی و، نه جیل چا چتونه پټ کړي. زمونږ د کورونو وطنونه خو جیلونه هم بستر حالات وو، د جیل ژوند خو د جیل وي، خو بیا هم موږ څومره هم په جیل کې وخت تېر کړو، خپل وطن فکر او سوچ دا به موږ پشه کولو چې څنګه وشي چې موږ د خپل وطن ته یو سولهییز، خپلواک او داسې ژوند چې دوی خوشحال یې تېر شي.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومت سره هم خبرې وکړو، خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویاند اجمل وزیر د ژمنې کولو باوجود بیا هم زموږ فون پورته نه کړ او ځینو چارواکو بیا پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین چې د پېښور پولیسو د جنوري پر 28 نیولې وو، پر نوموړي د ډیر اسمل خان په سیډي تڼه کې د جنوري پر 13 نیټه مقدمه درج شوه، چې پکې ویل شوي وو چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نومو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه د پاکستان آئین نه مني، خو پښتین دا تورونه رد کړي دي. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئین څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې، خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه نه وایي د رادیو، بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو.com. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل مټه شکردره کې پرونه سرګند وسلوالو د ځای امن کمیټې غړي او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژل دي. پولیس وایي چې په سوات کې د ترهګرو د راتک خبر دوی تور کړل سوی و، خو د وژل سوي تن خپلوان وایي چې حکومت او امنیتي ادارې د امن لپاره کارکوونکو کسان ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل مټې شکردرې کلي ځایي سیاسي مشر او د امن کمیټې غړی جاوید الله هغه وخت وسلوالو په ډزو وشتو کله چې د خپل کور نه په سکار بازار ته روانو. د وجل شوي تن ماما زوی ممتاز خان وای چې کال 2008 نه تر اوسه پورې د دوی د خاندان 15 تنان وسلوالو وجل، چې پکې د هغه پلار مظفر خان هم شامل دی چې د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی وو. دوی وایي
دوی زمونږ خاندان د هیڅ چا سره دښمن نشته، ولې ټول سوات کې دا ټول خلک موږ پیژني، موږ سیاست کوو او په هر ځای کې موږ په هر میدان باندې ولاړ یو. نو موږ دغه نشو ویلی چې غل موږ په خپل اندې لیدلی، خو د یو د بل لخوا چې طالب لاړ او طالب راغی، دا خو د ریاست کار دی چې هغه د دې مخنیوی وکړي چې هغه ولې د دهشتګردي کېږي په دې عمر کې او
کابل بر بانډی امن کمیټې یو مشر پتی الله خان په دې پیښه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د امن لپاره د حکومت سره په هر ډول مرستې کوي، ولې داسې پیښو سره یو ځل بیا په سیمه کې سخته ویره خوره شوې ده.
زه بیا چې نم هم دا 2007-08 په شان بیا حالات شروع شو، ځکه چې فیروز شاه خان هم شهید کړی شو، ټارګیټ کلینګ دغه وشو، اوس جاوید خان هم شهید کړی شو او دغه ټارګیټ کلینګ بیا روان دی، او بس صرف موږ د سیکورټي ادارې دغه وایي چې بس تاسو په ټارګیټ باندې مونږ د دې سیکورټي فورس سره د امن په خاطر باندې مرګتیا وکړه، امن لشکر مونږ جوړ کړ. نو دا انتهایی ډیر بیا د تشویش او د افسوس خبره ده چې لکه د دې خلکو صح حفاظت او تحفظ ونه کړ شو.
جاوید الله وجل پاړه د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اعجاز خان وای چې دوی ته وړاندې نه په سیمه کې د هدفي وجونکو د راتک اطلاع وا، او دوی ځایي مشران خبر کړي هم دي او ورته ساتونکو هم ورکړي.
پولیس غور په ډېر منډه کړې ده، ډزې هم کړي دي او دوم شک دی چې یو کس په هغه کې جوړې زخمي هم دي، خو چونکې بیا هغه طرف ته غرونو او غرونو طرف ته هغوی فرار شوي دي. پولیس ډېر بر وخت کاروي کړې او بس د هغوی قسمت به فی الحال زموږ سره سرچ آپریشن شروع دی. هلته دلته د پریزنس اطلاع وا او دا ټول چا چا ته چې خطره وه نو هغه سینسیټایز شوي، موږ چې دغه شان کسان موجود دي، سیکورټي مو له پولیس ور کړې وه. جاوید شهید سره هم دوګن مینانو هغه ور سره په موقع مو، خو بس دهشتګردو قسمت خو دغه موقع باندې هغوی کامیاب شوي دي.
د یادونې وړ ده چې هم دغه کلینا شپږ کیلومتر لرې ډیری کې 2.5 میاشتې وړاندې د مسلم لیگ نون غړی فیروز شاه وکیل په ډزو وجلی شو چې زمواري د وسلوالو ډلې تحریک طالبان په سر اغستې وه، ولې تر دې دمه د جاوید الله د وجنې زمواري لا چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې پرون د خیبر پښتونخوا کابینې د صوبې په 8 ډیویژنونو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه، د ګل په ورځ د مردان ضلع د ماشومانو د خوندیتوب ځانګړي عدالت هارون میتن د 26-کلنې ماشومې په جنسي تیری کې ککړ وګرځوي او ورته د عمر قید سزا واروله. پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو فعالانو د عدالت دغه پریکړه ستایلی، خو وایي چې حکومت د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو بشپړ نظام جوړ کړي، بلخوا حکومت وای پر دې هر څه کار روان دی. نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د خبر پښتونخوا په مردان کې د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکي عمران ټکر پرون مشال ډو ته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا په یوازې 3 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب عدالتونه دي چې د په خبره دا کافي نه دي.
نو دلته که اوس په مردان کې چار کوټ شته دی، نو هغې دا ډیسیژن وکړو. اوس سوال زما دا دی او غوښتنه مې ده چې په ټوله صوبه کې خیبر پختونخوا کې 15 ضلع دي، نو په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې دا چار کوټ شروع شوي دي. آیا نور ضلع کے چار کوٹ نشتہ دے نہ آل تک کم معشوم متاثرہ کی گی یا معشومان متاثرہ کی گی نہ عقیب اخبل کے سنا عام عدالتوں توڑی یا با مثال پر طور چترال کیس پا نہ پیخور عدالت ترازی کے نمازان تبرازی
بلخوا په پیښور کې د ماشومان د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود پرون مشال ډو ته ویل چې له جنسي زورونو د ماشومان د ژغورلو لپاره یو بشپړ نظام ته اړتیا ده. نوموړی وایي حکومت ته پکار دی چې د تعلیمي نصاب د لارې ماشومان پوه کړي چې څرنګه به ځان له جنسي تیریو بچ کوي. د ده په خبره د جماعتونو امامانو عالمانو او ماهرینو په وسیله د مور او پلار ټولنه هم پر دې پوه کړل شي چې څرنګه خپل ماشومان له جنسي تیریو ژغورلی شي.
چې دلته کې موږ سره داسې څه نظام نشته دی چې یاره یو ماشوم سره جنسي تیری وشي په تشدد وشي نو بیا به موږ هغه څنګه د هغه بحالي به څنګه کوو دا غری ریبیلیټیشن بسنګ کو دا سی اس نشته معاشره هغه ته په کم نظر ګوري دا سیزونو د پاره د ډیر زیات کار کولو ضرورت ته په حکومتي سطح باندې هم د معاشره په سطح باندې هم او د خاندان پسته باندې هم د کار کولو ضرورت ته
خبر پښتونخوا د قانون او بشري حقوقو څنګه یا ډایریکټریټ اف لا اینڈ هیومن رائټس وای د دې ماشومان د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او نور هم پورته کوي. د دې څنګه مرسیال مشر ملک مقصود پرون مشال ډوټو ویل چې هم پرون د صوبې په نور ووز لوکي د ماشومان د خوندیتوب عدالتونو جوړولو منځوري ورکړل شو او دا شان به ډیر زر په ټوله صوبه کې د عدالتونو جوړ کړل شي. نو موړې وای پرتون کوڅو اونیو کې د تعلیمي ادارو دننه د ماشومانو د پوهاوي لپاره داسې کمپاینونه هم پیلوي چې لمخې یې دوی ته وښودل شي چې څرنګه ځان له جنسي تیریو بچ کولی شي.
ماشومان چې کوم داسې پیو لکه پریکټیکل طریقې سره کنه لکه داسې دغه سټینګ کټون ورته پیښ کې سره دا څنګه طریقې سره چې لکه په اسانه باندې دې خبره په سمج کې راشي.
په مردان کې د ماشومانو د خوندیتوب یو عدالت درویشت کلن هارون د یوې ماشومې په جنسي تیری کې پر داسې وخت ککړ ګرځولې او د عمر کې سزا یې ورساورولې چې هم د ګل پورزو د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې د زینب الرټ بل منظوري ورکړه. دا قانوني مسوده چې د پاکستان قومي اسمبلی یې د جنوري پر لسمه نیټه منظوري ورکړې پکې پر ماشومانو د جنسي تیری او د مخنیوي لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. پر ماشومان په جنسي تیری کې د ککړو کسانو لپاره د ټول عمر بند سزا او یو ملیون روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا لس کاله بند ټاکل شوې دي. د قانوني مسوده چې د مارچ په دویمه با سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي د هغه پولیس چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې سمې او پر وخت پلټنې نه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
زمو ژغ له مشال رادیو ساوري او سزو د کوټ پر لور د بولان میډیکل پونتنز د کوونکی د تیر کال د دسمبر میاشت راهیسه د خپل غشتن لپاره په احتجاج دي. دوی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړې چې پکې جنکۍ زده کوونکي هم شامل دي. دغه زده کوونکي د پوهنتون د پرایویټ یا شخصي کولو او د فیسونو د زیاتولو خلاف راوتلي دي. دوی هم داراز د وایس چانسلر پر لری کول سربیره ځینې نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه نور حال له فرخند اسد څخه واوري.
د بولان میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی ماهرنګ بلوچ د 1300 ورځو راهیسې د نورو زده کوونکو سره په احتجاج ته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د صوبې گورنر او وایس چانسلر د داخلي فیسونه په 300 واري زیات کړل او دغه ادارې د نشکاری طرف ته روانه کړې ده چې دوی مخالفت کوي. زموږ غوښتنې بالکل نه دي پوره شوې. موږ سره حکومت خبرې وکړي او هر ځل وایي چې اوبه شي خو تر اوسه عملي کار نه دی شوی. د پوهنتون وایس چانسلر په کابل یتنه دی راغلی په پوهنتون کې مالی درغلی کیږي. اوس باید چې زمونږ د پرشو تاریخونه اعلان شوی وي خو پوهنتون بند دی. مہرنگ بلوچ وای پتی رو دو کلنو کی بولان میڈیکل پوہنتون اتم میاشت بند بو او ہر میاش پکی استکون کو تا نوی نوی مسئلے جوڑول کی گی. دا بولان میڈیکل پوہنتون یو بل استکون کی سبیہ بلوچ تیر اورس مشال ریڈیو تول پو پوہنتون کی انتظامی دا سیلف فائننس سیٹونا ازیاد کل چے لدے سرا دا سیمی دا استکون کو حق وحل کی گی.
دا پا بلوچستان کے واحد سرکاری میڈیکل پوہنتون دے. اس تیر کال دو نور نجی کالجونا جوڑ شول. حکومت فیسونا زیاتوی پا پیسوی سیٹونا نور از دکون کو تاور کرل او دا ہاسٹل سہولت هم حق دار از دکون کو تا نور کوی. دا کالج دا استازانو لپارا هم مسئلے پیدا کرل شوی دی. مونگ دا تیر دسمبر راہی سے وقت پا وقت احتجاج کو. دا 2019 کال پر چھے لا ہم ندی شوی. نا کلاسو نا کی گی او نا پا کالج کے سنور حل زلشتا.
بلخوا د بلوچستان د حکومت بیان لیاقت شاهوانی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل دوی د بلوچستان د گورنر په وینا له زده کوونکو سره رابطه کړې ده.
نو حکومت خدا دی چې بلوچستان حکومت دوی فیسیلیټیټ کوي گورنر هاوس او د سټوډنټس پر منځ کې موږ د برج کردار ادا کوو چې دوی د برج کو او دواړه فریقین چې دوی هلته بطور نماینده بلوچستان حکومت زور سره روان یم چې زه واورم چې دوی غوښتنه څه ده او گورنر صاحب څه وایي. دوی چې کم ډیمانډ دی که وی سی صاحب ایسته کوم دوی غواړي یا ایکس کی امینډمنټ غواړي یا چې د یونیورسټیز د پرایوټایزیشن کلب چې کوم خبرې دوی کوي نو دا خو دوی موقف دی. گورنر صاحب دا وایي چې زما بچیان دی دوی راځي نو کم چې دلته ډیمانډ دی نو دلته دی پیش کی موږ په هغه غور کوو اور هغه کنسیدر کوو.
مونږ هڅه وکړه چې د کالج ته انتظامی سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو د زده کوونکو د احتجاج او نورو مسلو له وجې د بولان میډیکل کالج ته 1300 ورځو راهیسې تړل شوی دی. بل خوا زده کوونکي وایي حکومت له دوی سره د دوی د غوښتنو د منلو خبره کوي خو لا یې هم څه عملي کار نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان کاروباریان عوام ولس وایي چې لکله په غلام خان کې پر افغان ګاډو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګیدلی نو لیات کاروبار سره تړلي خلک متاثر شوي او د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی د څلوري ساتون لپاره د غلام خان بندر د خلاص ساتلو غوښتنه کوي تر څو دوی نه یوازې کاروبار ورباندې وکړای شي بلکې آزاد تګ راتګ ته هم لاره هواره شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
غلام خان ترانزیت ریډ شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان وایي د دولت په یو امر باندې غلام خان تجارت مخ په وړاندې تللی شي. دوی غلام خان بندر باندې څلور ویشت ساعتونه کاروبار غواړي او هم په دغه لاره د عامو خلکو تګ راتګ پیل کړي.
د کوم وخت نه د غلام خان په بارډر باندې افغاني ګاډي بند شوي دي کاروبار بالکل په ټاپه باندې ویلوړ ده او د وزیرستان دای وا واضح خبرداریاد د ابو داولې د صرف یو امر لاګیږي افغاني ګاډي د په عمر باندې کولاویږي او وزیرستان ټول ورسره پرزګر کیږي.
ګلراوف خان وای د پولیس سره نږدې پراته دي. د پولې پورې یو بل سره د کالونو نه رابطې او رشتې شلیدلې ځکه چې لا هم په غلام خان باندې د عامو خلکو تګ راتګ بند دی.
صرف یو شنختینه لار دی سرکوري میشته یکی شای نشته نه سکول شته نه بجلی شته نه روډ شته خاص په بارډر میز پرته دی د افغانستان سره د میز رشته دار بوله دی دیل هغه دی یو ورور بوله دی یو دیل دی دا سره تلای نشي میز باندې یو ورور بوله مړوي
میرام شاہ منڈی کے یو دکاندار عزیز رحمان غلام خان بندر باندھے افغانی ٹرکونو باندھے سپس د دوی په کاروبار او مزدوری باندھے آگے پاڑوائی
ډېر سخت بیروزګار شوی سبو تر شي به ګټه میرا غون ځ خپل سبزی پیسې نشي جوړوای چې دا یار میشته خلاو شي میر حضور ته چې ما دو شبینا دوله و د کړی دی دله و د کړی دی میر حکومت دا پیل دا چې می صدا غلیا فرصا کو میر پانډی یې میر مزدیر یې میر ټراک یې میر به هر ځای پر زګور شي نه به درن کی نه به مظاهری کی نه به تشای کی چې په خپل مزدیرا باندې لاګیاوی یې خلاص اتنا لاوی شوی سبا روزی د دې کار بکنی نه باندې دلته درن یو مشکلات نه وی دای دا غوړی چې دا خلک پر روزګار کې په کاروبار کې میر وځي خیوا دا مطالبه ده چې میسه ګلم خون یار خلاص شي.
کلامو چې په دې اړه په میرام شاه کې د امنیتی او دولتي چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر بند نه بلکې غواړي چې غلام خان باندې د دواړو هیوادونو ګاډو نه مالونه یو بل ته واوړي چې دې سره به د غلطه عام خلک په کاروبار او مزدورۍ بوخت شي او هڅه کړي چې افغاني ټرکونو ته تر میر علی پورې اجازه ورکړل شي چې دې سره به ځایي منډیې هم آبادې شي. عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو تر څنګ تاسو پر موبایل باندې د ځانګړي اپلیکیشن له لارې هم ټول خبرونه اوریدلای شئ. د غرمې 12 بجې شوې فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منصور پښتین وایي د خپل غوښتنو د منل کېدو پورې به مبارزه جاري ساتي او د هر بې ګناه وژل شوي کس پوښتنه وکوي. تېر ماښام د ډیر اسماعیل خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته منصور پښتین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل له حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي خو باید پر غوښتنو عملي کار وشي. د سوات تمټ تحصیل په شکردره کې تیر ورځ نامعلومه وسوالو ځایي د امن کمیټې غړي او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژلې دي. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله نیمړی له کوره بازار ته روان وو په لاره پرې ډزې پیل شوې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبایي سمله کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو خپل احتجاج ته دوام ورکړ. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي غړي د سمله کې په مهمو فیصلو او قانون سازۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو له غړو سره مشوره کوي او سپیکر دې غیر سیاسي او غیر جانبدار رویې خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم بزنټوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغه مراسمو پر ځل یې موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري او که چیرې په تشدد کې عارضي کمواله بریالی ثابت شو نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 یا دغې خوښه لاسلیک شي. په نړۍ کې له 150 څخه زیات هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. په الجیریا، کرویشیا، فرانس، سویټزرلینډ او جرمني کې هم د کورونا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ایټالوي چارواکو پرون ویلي چې په 13 ساعتونو کې په اشتي کې 11 کسان د دغه وایرس حمله شوي دي. او نن به د پاکستان سوپر لیگ اتمه لوبه د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وي. د کرکټ تامیش په ملتان کرکټ سټیډیم کې نن ماښام پیلېږي. پرون اسلام آباد یونایټډ لاهور کلندرز ته په یو وکټه ماتې ورکړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس وارسته دلی د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړو.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومتي اقداماتو او توجه په وجه د خوراکي توکي او په نرخونو کې کمی راغلی او وایي چې څوک هم په مصنوعي ګرانۍ کې ککړ وي پر ضد به یې کاروای کیږي. ادارې وړاندې لیکي د خوراکي توکیو په نرخونو کې د زیاتوالي ذمہوار یوازې منافقور او ذخیره کوونکي نه دي، بلکې د دې نورې وجې هم دي چې پکې یو وجه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی دی. ادارې اخر کې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان په دې هیواد کې د ګرانۍ کابو کولو لپاره اقدامات شروع کړي نو پکار ده چې نه یوازې د زیاتې منافع کوونکو او ذخیره کوونکو پر ضد کاروایی وکړي، بلکې ټول هغه وجوهات ختم کړي چې له کبله ګرانۍ راغلي، ځکه چې همدا یو لار ده چې په دې باندې ګرانی له دې هېواد ختمې دی شي. د دې ترڅنګ جنگ روسپان خپل ادارې کې وایي 12 مخکې د پاکستان برامداد د منطقې د نورو ملکونو په پرتله ډیر زیات وو، خو د بده مرغه اوس هر کال په دغه برامداتو کې کمی راځي. او دا هم د توجه وړ خبره ده چې د روپۍ په قدر کې د کمی سره هم په برامداتو کې زیاتوالی را نغی. د ادارې په خبره بل پلو په نړیوال مارکیټ کې هم د پاکستان د کاروبار برخه کمه شوی او دا رنګ د بجلی او د ګیس په بیو کې د زیاتوالي لکابله هم کاروبار زیانمن شوی چې بهر ملک ته وړونکو شیانو باندې سخت اغیز غورځولې. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې د دې مسلې د کابو کولو لپاره اقدامات وکړي او بهر ملکونو کې د خپل تجارتي نمائندگان د دې خبرې پابند کړي چې هغه د نورو ملکونو سره خپل تجارتي رابطې مضبوط کړي چې ورسره د پاکستان برآمدات زیات شي او اقتصاد یې پرمختګ وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې هند ته د امریکا ولسمشر سفر څه علامتي سفر نه دی، بلکې دا دوره د امریکا لخوا په ډیر احتیاط پلان شوی ده چې دا ډول له هند سره اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د چین په مقابله کې ودروي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر شورا ژغ کړي چې پر ایراني چارواکو فشار راوړي چې د تیر کال په احتجاجي مظاهرو کې د ګډونوالو پر ضد د بې ځایه طاقت کارونکو امنیتي سرتیرو پر ضد کاروایی وکړي. د دوه لیکونو مهم ټکي له مجید بابر واوري.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ هند ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سفر په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې هند ته د هغه دوره یوازې دې پورې محدوده نه ده چې د تاج محل مخې ته عکسونه وباسي، بلکې دا د امریکا لخوا په ډېر احتیاط پلان شوی سفر دی چې څنګه د دواړو هیوادونو اړیکې په دې مخ نورې هم پیاوړې شي چې په سیمه کې د چین غوندې هیواد مقابله وکړي. د ورځپاڼې په خبره هند د بې انتها صلاحیتونو نه ډک یو ډېر لوی هیواد دی او وار له مخه د نړۍ دویم لوی آبادۍ والا هیواد دی چې تر 2018 کال پورې به د چین نه هم آبادی زیاته شي. په اقتصادي توګه د نړۍ پنځم لوی هیواد دی چې د 2003 کال نه د اقتصادي پرمختګ کچه 5% ده او وار له مخه یو لوی نړیوال طاقت دی. د ورځپاڼې په خبره دا هغه خبرې دي چې هند د نړیوالو کاروباریانو لپاره د پام وړ هیواد ګرځولی دی، بلخوا د هند په مقابله کې د چین جارحانه خارجه تګلاره او هغه هیواد کې د بشري حقونو ناوړه صورتحال هغه څه دي چې کاروباریان ورته زړه نخه کوي او د کاروبار لپاره یو غیر مستحکم هیواد ګرځوي. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې تمه کیږي چې پرته له دې چې په راتلونکو ټاکنو کې څوک منتخب کیږي، خو امریکا به په راتلونکو کلونو کې په چین فشار برقرار وساتي او امریکا یو داسې عاقلانه خارجه تګلاره غوره کړي چې د چین د مخې نیولو لپاره د یو داسې هیواد انتخاب وکړي چې د سرمایه کارۍ او کاروبار لپاره سازګار وي او هند په دې معیار پوره هیواد دی. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي چې ایرانی چارواکي ناکامه شوي چې د هغو امنیتي سرتیرو احتساب وکړي چې د 2019 کال د نومبر په 15 نیټه یې د راپورته شوو احتجاجونو د ګډونوالو پر ضد یې غیر قانوني طاقت کارولی وو. یاد سازمان د نهې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل غږ کړی دی چې د دغې ځورونو پر ضد دې بیړني ګامونه پورته کړي. بیان زیاتوي چې د دې ځورونو درې میاشتې پوره شوې، خو ایرانی حکومت تر دا مهال د وژل شوو او نیولو شوو احتجاج کوونکو کره شمېره نه ده پټاګه کړې. د سازمان په خبره د احتجاج کوونکو پر ضد د بې ځایه طاقت استعمال، د عکسونو ویډیوګانو له خلانه اخیستل شوو انځورونو او د ځپل شوو کسانو د مرکونه لږ تر لږه په دریو موقعو ثابت شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلم مشال رادیو خبري اوس تاسو پام د کورونا وایرس پر لور راګرځوم. د کورونا وایرس لوجي چین د نړۍ له یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ له پاکستان سره هم خپل تجارت تر ډیره حد کم کړی دی. په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت راکمېدو له کبله که یو خوا پاکستان ته تاوان رسیږي، نو بلخوا په چین کې د کارخانو درېدو له وجې پاکستان ته دا موقع په لاس ورغلی چې د چین د کمی په پوره کولو سره نور هیوادونو ته خپل توکي ولیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د چین نه کرونا وایرس پاکستان ته د راتللو مخه نیولو لپاره پاکستانی چارواکو د یاد ملک سره نه صرف خپل تجارت راکم کړي، بلکې ځمکنۍ لارې بندولو سره پی آی ای د بیجنګ لپاره خپل پروازونه د مارچ تر 15 نیټې پورې هم بند کړي دي. پاکستان چې د ټولو زیات تجارت د چین سره کوي، ترې د خوراکي شیانو نه علاوه د بجلی سامان، مشینري، لوښي، کپڑے، موبایلونه او د ضرورت د استعمال یو شمیر نور شیان راغواړي. د پاکستان مرکزی بانک د تیر کال راپور تر مخه چې 2019 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 14 ارب ډالر وو، خو پوهان وایي دوانو ملکونو ترمنځ تجارت راکمېدو له وجې په روان کال کې به دا حجم راکمېږي. د اقتصادي چارو پوه فاروخ سلیم وایي په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ تقریبا زیاتره ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي د چین نه مختلف شیان راغواړي، خو د کورونا وایرس له وجې چین د نړۍ زیاتره ملکونو سره خپل تجارت راکم کړی دی. تر څو چې د پاکستان خبره ده، نو د راتلونکي میاشتې نمایینه به پرې د تجارت د راکمېدو اثرات په واضح توګه ښکار کېدل شروع شي، ځکه چې هغه شیان چې پاکستان یې د یاد ملک نه راغواړي په هغې کې کمی راتلل شروع شوي دي. د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه وایي دې کې څه شک نشته چې تجارت راکمېدو له وجې په پاکستان کې خلک د هغه شیانو د کموالي سره مخ کېدی شي چې حکومت یې د چین نه راغواړي، خو د یاد ملک کارخانې ودرېدو له وجې پاکستان او د منطقې نورو ملکونو ته یې فائده هم ده. فاروق سلیم هم د انور شاه د خبرې حمایت په کولو سره وایي چین د تیارو جامو او کپڑو اډرونه منسوخ کړي دي چې له وجې پاکستان ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې هغه ملکونه چې چین به ورته تیارې جامې او کپڑې لیږلې اوس پاکستان یې دا ضرورت پوره کولی شي. چین هر کال د اربونو ډالره کپڑا د نړۍ یو شمیر ملکونو ته لیږي، خو اډرونه منسوخولو له وجې بنگلاديش، هند او ویتنام اسلام نه علاوه ځنی نور ملکونه دا کوشش کوي چې د چین کمې پوره کړي. پاکستان هم په ډیر لوی مقدار کې کپڑا تیاروي او په یاد ملک کې د میلیونو مالکان وایي د کله نه چې چین د نړۍ یو شمیر ملکونو ته کپڑا لیږل بند کړي دي نو دوی ته زیات اډرونه ملاویدل شروع شوي دي چې له وجې ډیر په ګټه کې روان دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قاضي مسعود وایي چین تیل درآمد کوونکی یو لوی ملک دی، خو د بحران له وجې بیجینګ د تیلو درآمد راکم کړی دی چې له وجې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې څلور شپېته نه څلور پنځوس ډالره ته را رسېدلې دي. پاکستان چې په زیات مقدار کې تیل اخلي په نړیوال مارکیټ کې نرخونه راکمېدو له وجې اوس یې په ارزانه نرخ ترلاسه کوي، نو له وجې به یې تر څه حده په معیشت بوج راکم شي.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري په کورونا وایرس کې پاتې کیږي. د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران پولې ته څیرمه په تفتان کې د سلو خیمو هسپتال کار پیل کړی دی. پر دې مهال د بلوچستان د کورنی چار وزیر ضیا لنګو ویلي دي چې حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول هڅه کوي، ځکه چې په ایران کې اوس هم شپږ زره پاکستانیان موجود دي چې لویه برخه یې زیارت کوونکي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګو تېره ورځ و ایران ته څیرمه د بلوچستان و سرحدي ښار تفتان ته رسېدلی او هلته د ایران څخه د کرونا وایرس و پاکستان ته د را انتقالېدو د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج اخیستی دی. پر دې مهال هغه و خبریالانو ته په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر امر باندې دی په عجله توګه دلته راغلی چې دلته د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج واخلي. د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر په وینا چې د بلوچستان حکومت د تفتان سره پر پوله د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي.
تمام انتظامات سي
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې د پی ډی ایم او روغتیا د محکمې لخوا چې کوم انتظامات دلته سوي دي هغه د ستاینې وړ دي. د نوموړي په وینا چې دوی ټولو ادارو ته امر کړی دی چې هغه د څلورویشت ساعته د څه ناوړه حالات د مخنیوي لپاره چمتو وسیږي. د یوې پوښتنې په جواب کې د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې دوی په سیمه کې د ځایي خلکو د مشکلاتو څخه خبر دي او په اوس حالت کې چې کوم ګامونه حکومت پورته کړي دي هغه د هیواد او ولس د ګټې لپاره اخیستل شوي دي. په کار دي چې خلک د انتظامی چارواکو سره هر ډول کومک وکړي چې موخه د کرونا وایرس د ایران څخه و پاکستان ته د را داخلېدو مخنیوی دي. بل پلو ته په ایران او افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت څلور ورځې وړاندې په عجله توګه په تفتان کې د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول د حکومت د اعلان وروسته د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای له لوري تېره ورځ په تفتان کې په سلو خیمو باندې یو میډیکل کیمپ هم جوړ شوی دی او کار یې پیل کړی دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کیمپ کې دوایان، سکریننګ، سامان او نور د اړتیا شیان موجود دي. د دې ترڅنګ د زایرینو لپاره جوړ شوي په پاکستان هاوس کې هم د اوسېدو او خوراک چراک انتظام کړی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا وخت و سوه اویا زایرین د ایران څخه بیرته راستانه سوي دي او هلته په پاکستان هاوس کې استوګن دي. چاته چې به د څوارلسو ورځو پورې هلته د ایشول کېدو وروسته و خپلو کورو ته د تلو اجازه ورکول کېږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران په کوم ښار کې د کرونا وایرس څخه د انسانانو د مرګو د پیل کېدو وروسته د یک شنبې په ورځ د بلوچستان حکومت نه یوازې په تفتان کې د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د پاکستان څخه و ایران ته د زیارتو لپاره پر تلونکو زایرینو باندې هم بندیز لګولی وو او چې کوم زایرین د ایران څخه را داخل شوي دي هغه یې په تفتان کې اسار کړي دي.
زموږ غږ مشال رادیو خبري. خو بیا د خیبر پښتونخوا چارواکو د هغو کسانو د معاینه پریکړه کړې چې له ایران ورستانه سوي دي. د صوبې روغتیا څانګې مرستیالي مشري ډاکټر شاهین اپریدی پر مشال اډیو ته ویل دا پریکړه په ایران کې د وایرس د خپرېدو تر رپورټونو وروسته کړې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت د وایرس پاکستان ته ممکنه انتقال د مخنیوي لپاره د فروری پر درویشتمه نیټه پر تفتان له ایران سره پوله تړلې وه. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
کله چې په چین کې د کرونا وایرس خپور شو نو د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په څلورمه نیټه په صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او د پاکستان حکومت پر هوایي ډګرونو له چینه د ورسنیدونکو کسانو د معاینې لړۍ پیل کړه. خو اوس د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې مرستیالي مشري ډاکټر شاهین اپریدی په وینا له چین وروسته له ایرانه د ورستانه سو کسانو د معاینو فیصله کړې ده.
موږ دا پروسس هم شروع کړی دی چې وروستو دواستو کې چې څونه کسان راغلي دي هغه موږ ټول تقریبا ډیټا وستو کوشش کوو. څه ډیټا موږ ته ملاوم شو نو چې کوم کسان را رسېدلي دي نو هغوی سره مونږه ټلیفون کې لري رابطہ کوو اټول مونږه سکرین کوو او بیا زمونږه چې کوم زلو کې افسران دي هغه دا وی مانیټرینګ کوي چې هغه کې څه کې سم علامات راځي نو بیا مونږه ډایرکټ هسپتال.
ډاکټر شاین افریدی مشال ریډیو تول چې تر اوسه پورې له چین او ایران څخه د ورغلو سلګونو کسانو معاینه کړی ده خو د دې په خبره په هیڅ چا کې وایرس نه دی موندل شوی. حکومت او ډاکټران وایي چې خلک باید پیدار اوسی او که ځینې علامات محسوس کړي نو باید سمدستي معاینه وکړي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالقدوس د کرونا وایرس ځینې علامات داسې په ګوته کوي.
کرونا وایرس چې کوم علامات دي اده دینه چې کومه نمونیا وشي چې په پرې انوال کې اسې پوزا کې مره کې پوزا کې غوګونو او داسې راځه دا ټول د ټریکیا دا تکیږي. خلک ځکه پاکي مبتلا کړي دي په کشمکش کې مقابله کړی چې دا شی نه دی ډیر غبراوي دو او دا غو ضرورت نشته د خپل احتیاط کول پکار دی.
د پاکستان په درې غونډي هیوادونو چین ایران او افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تصدیق شوې دي. په افغانستان او متحده عرب اماراتو کې چارواکو په وینا له ایران او ورستانه سو ځینو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوې دي. افغانستان له ایران سره پوله تړلې ده او متحده عرب اماراتو بیا پرون له تهران سره پروازونو ځنډولو اعلان وکړ. د کورونا وایرس سرچینه چین ده چې وروسته بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شو. د فروری تر 15 نیټې پورې په دې وایرس داخته کسانو شمیر تر 80,000 زیات وو او ورزخه شاوخوا 2200 کسان وچل شوي وو چې لوی شمیر په چین کې مړه شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شن
از مرشاق لمشال ریڈیو خبری اوز زو خیبر تا دا خیبر پا لند کوتل کی دا زائی استوگن عدنان شنواری دا وجین پر زد نن پا پینزم اوراز هم احتجاجی پر لط دوام لری. لنن سهار یو ځل بیا افغانستان ته د مالوړونکو گاډو پر مخ د خیبر درې لارې تړلې پرته ده. د عدنان شینواري کورنۍ او د خیبر سیاسي اتحاد مشران غوښتنه کوي چې دغه پیښې پلټنې دي وسی او دادی په ډاګه کړل سي چې نوموړی ولې ووژل سو. دغه پرلت نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواري په دې راپور کې راکوي.
د خیبر مختار خیلو کلی وجلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری د پیخ په ترس کې نن په 15 ورځ هم د لنډی کوتل په شروازګۍ کې احتجاجي پرلت دوام لري. دلته هر ورځ د سهار 9 تر ماخام 15 بجو پورې د خیبر درې لار افغانستان ته مال وړونکو گاډو پر مخ تړل کیږي او نن هم تړل شوی. پرلت په ځای کې فاتحه روانه ده او سیاسي او مدني فعالان ورځي او هلته پلی ویناګانی کا. په شروازګۍ کې د پرلت په محل د عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری مشال ریډیو ته وویل
زنګ حالی دا غوښتنه ده چې دا ظلم دا زیاتای دا ولې وشو. زنګ ریاست نه دا غوښتنه ده چې دا ولې وشو. مونږ سره مونږ ته په دې کې یو ګنا ثابته کا که هغه کومه ګنا په دې کې هغه ته مونږ غاړې غټی دا کوم مولیار دی زه پلار یم دا مولیار دی چې دا تا په سواجا دا والے کا تلکا تا سره خو عدالت شتا دای چې تا ګناګار وګرځاو په دکی ګناوا تا به دای عدالت ته پیش کړای وای. مونږ به هغه پورې ناسیو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوای.
د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه حسین شینواری وویل
دلته د خپل بچو د سر د مستقبل خبره کړو چې آیا دا به نور بجوندې پاتې کیږي او که دا سلسله به روان وي. ماورای عدالت قتل رواني د دوه خلکو خود څه پښتنه وشي چې اخر دا چا مړ کړه او په څه طریقه باندې مړ کړه او بیا که په دا په دهشتګردۍ باندې دوی مړ کړي دوی به عدالت ته پیش کړي وای. خو چې اوس دوی په خپل ترو باندې دوه دوه نیمې میاشتې دلته د هغه نه پورته کړی دی د کلي نه پورته کړی دی او برامد په ریګي کې د لاش شو نو دا ګوره ډېر سوالونه په دغه ریاست باندې راپورته کېږي. باقي د عدنان شهید خاندان کوم د شهید پیکه چې دی د هغه خپل یو حق دی ځکه چې دا یو پیټي بند ملازم او د خاصدار فورس هغه د غوله ورکړی شي.
د خیبر سیاسي سیاسی اتحاد مراد حسین اپریدی وای
کدا شی په وخت باندې حل نشو نو مونږ به ان شاء الله د کارخانو پورې دا مین کوم شهر چا دا ان شاء الله بندو وس خدا سره چې مونږ نرمی اختیار کړی دا غټی لارې دا خوم رئیس کړی ایمبولانس ته خواتین د پاره کوم ځای کم شاته سیټ کی روډونه دی متبادل روډونه هغه مونږ اوپن پریخي دي او کدی مونږ ته صحیح اگر نه کړ نو ان شاء الله لازم مونږ به مکمل روډ بندو جی بیا
ګل پورز د پرلتا د خیبر د پولیسو ضلعی مشر ڈی پی او محمد اقبال او د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم ورغلی وو خودی سرا ابتدائی مذاکرات کامیاب نشول او تمدا دا مذاکرات بیا پیل شی د فبروری په 28 نیټه د پیښور د تراګری زد څنګه سی ٹی ڈی پولیسو په یو بیان کې ویلی وو چې دوی د فبروری په 28 نیټه په ریګی کې د وسلوال پر ضد عملیات کړی وو چې 15 تراګر پکې وژل شوی وو او په دې کې عدنان شینوار هم شامل وو خود عدنان شینواری کورنۍ دا تور دوی وای نوموړی درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت خپل کلی مختار خیلو نه پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور د افغانستان د ننګرهار ولایت دینی عالمان د ولسی جرګې استازي او سپینجری د امریکا او طالب استازو ترمنځ د ویونی لپاره د تشدد د کموالی ملاتړ کوي او په جنگ کې لشکيلو ډلو غواړي چې دایمي اور بند وکړي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د فبروری په 28 نیټه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وشوه چې دې هوکړې افغانان سولې ته امیدوار کړي دي. په ننګرهار کې دینی عالمان د ولسی جرګې استازي او سپینګیری د دې هوکړې ملاتړ کوي او په جنگ کې لښکېلو ډلو غواړي چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لاره هواره کړي. دینی عالم او د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولوی محمد داود مجاهد مشال راډیو ته ویل
صلح د ټولو ولسونو ضرورت دی، بلکې د حیواناتو ضرورت دی، د جماعتاتو ضرورت دی، د نباتاتو ضرورت دی او دغه باندې الله جل شانه امر کړی دی. قران کریم کې الله فرمایي چې فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، د الله نه ویریږئ په خپلو منځونو کې صلح وکړئ. نو موږ په ټولو زیده خپل خواو غږ کوو چې دغه تاوتریخواله چې اوس کمی د کمښت غږ شوی دی د دایمي اوربند لپاره او د صلح لپاره زمینه برابره کړي ولس په آرامه فضا کې او د اخوت او ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون چې د دې ولایت بیلابیل ولسوالیو ته سفرونه کوي او د سولې په تړاو له ولسونو سره غونډې جوړوي مشال راډیو ته وایي
ټول طرفونه ستړي دي. زه یو نامنه ولسوالۍ ته تللی وم چې هغه د شیرزاد وه، هلته تقریبا 70% دا خلک وو چې ما ورته خبرې مې کولې. دوی غواړي چې یو قوي نظام موږ په افغانستان کې ولرو او یو دایمي صلح راشي.
د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ یو تن سپینګیری امیرجان وایي افغانان نور له جنګ ستړي شوي او دایمی سولې ته اړتیا لري.
موږ د جنگ نه ستړي یو، موږ د جنگ نه ستومانه یو، موږ جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ د وینو تویدل نه غواړو. دا د هر افغان ارمان دی چې باید په دې وطن کې سوله راشي. دا د هر ښځې او د هر وړوکي ماشوم ارمان دی چې په دې وطن کې سوله راشي. خو که څوک هم سولې لپاره
ټاکل شوی چې د فبروري په 29 نیټه د نړیوالو په حضور کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ سولی هوکړه لیک لاسلیک شي او تم سرګندېږي چې بین الافغانی خبرو ته به لاره هواره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راوړي
تیرا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري د آی کیو ایئر په نوم نړیوال ادارې ویلي چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر سوي دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظ سا اخلي. په دغه اړه د ایف پی خبري اژانس په راپور کې راغلي چې چین، هند، پاکستان او انډونیشیا داسې هیوادونه دي چېرته چې په هوا کې خچنوالی تر ټولو ډېر دی. شاهین بنیرۍ د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په چین، هند، پاکستان او انډونیشیا کې دي. د آبادۍ پر اساس د هوا تر ټولو ډیر خچنوالی په بنگلاديش کې ثبت شوی او بیا په دغه فهرست کې د پاکستان، منګولیا، افغانستان او هند نمونه راځي. دا معلومات د آی کیو ایئر ګروپ او گرین پیس لخوا د 2019 په راپور کې خپاره شوې دي. د راپور لپاره د نړۍ د 15,000 ښارونو نه معلومات راټول کړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د پی ایم 2.15 په نوم ډېر واړه اجزا د هوا د نظام د لارې وینې ته داخليږي او د سالنډي، کینسر او زړه د رنځونو سبب ګرځي. دا اجزا د ځنګلونو د وهل کېدو، سوځولو او تیلو، ګیسو او کویلې د سوځېدو په نتیجه کې په هوا کې شاملېږي. د هندوستان نوې ډیلی، د پاکستان لاهور، د بنگلاديش ډاکا، د چین تیانجین او د انډونیشیا جاکارتا د نړۍ داسې ښارونه دي چرته چې د هوا دغه رقم ککړتیا تر ټولو ډیره ده. د چین ووهان سیمه د چرته نه چې د کورونا وایرس خپور شوی هم په دې فیرس کې شامل دی. د روغتیا نړیوال ادارې WHO ویلي چې په هوا کې د پی ایم 2.15 د خطرناکو اجزاو د موجودګۍ له کبله خواوشا 5 میلیونه کسانو له وخته وړاندې ژوند بایللی دی. د آی کیو ایئر مشر ویلي چې د هوا ککړتیا په نړۍ کې روغتیا ته تر ټولو لوی خطر دی او دا وخت د نړیوال آبادی 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي.
جدائے جن میں داد بھی
فریاد شمی